تو میسپارم. خدا نگهدار.
نړیوال بانک له افغانستان سره شپږ سوه یو نوي میلیون ډالر بلاعوضه مرسته وکړه. یو دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام ضعیف برکس وایي چې په وروستیو کې د طالبانو هیڅ مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی او افغان حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر بولي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې موسو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایله خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د اروزګان ولایت چارواکي وی د ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا نه وسلوال طالبان وژل شوي او د سرګي سکریپا لور یولیا نن له پرون له روغتونه رخصت شوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دغه شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي.
پاکستان هم
د پاکستان ځینی دینی عالمان متاسفانه د افغانستان جنگ شرعي او د مسلمانانو وژنه جهاد بولي. دوی باید د اسلامي نړۍ له عالمانو سره په خاصه توګه افغان عالمانو سره کښېني ترڅو پوه شي چې اسلام د وژنې دین نه دی، د مذاکرې او سولې دین دی او جنگ چې د هر چا ترمنځ وي مردود ګڼي. خغلی تایری ویل افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس د ترسره کیدو لپاره چې یا به کوربه وي یا به په سعودي کې وشي یو لړحت سکړي. د سولې عالي شورا وی تمه لري چې د پاکستان دینی عالمان په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتو شي. د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وی د ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د والی ویاند دوست محمد نایاب نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند پایناوه سیمه کې او همدارس خاص اروزګان کې شوي. نوموړی وایي په یادو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی او عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نړیوال بانک د افغانستان د عامې روغتیا معلوماتي ټکنالوژۍ او بانکداری لپاره شپږ سوه یو نوي میلیونه ډالره مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شبهم چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د مالی وزیر ښاغلي حکیمی په پاسنیو دریو برخو کې د بودیجې د ویش په اړه وویل چې شپږ سوه میلیون ډالر د روغتیا په برخه کې لګیږي. دویم پروګرام د سیمه ایز اتصال لپاره دی چې د کاسا پروژه ده او یو پنځوس میلیون ډالر مصرف راځي او دریم پروګرام هم څلوېښت میلیون ډالر ده چې د دولتي بانکونو په معیاري کولو او ظرفیت لګونې باندې مصرفیږي. د نړیوال بانک چارواکو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې باید دا مرستې په شفافه توګه مصرفې شي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پخوانی روسی جاسوس سرګي سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوې. د سالزبری روغتون مشر کریستین بلانشارت نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. هغې له روغتونه د یولیا وتل یو لوی پرمختګ یاد کړی خو ویلی دي چې درملنې لا نه ده ختمه شوې. یولیا د پلار سی وضعیت هم ښه دی. د جمعې په ورځ مې اعلان وکړ چې ښاغلی سکریپال اوس ډیر بد نه دی، که څه هم چې د لور په نسبت یې روغتیایي حالت ورو مخ په ښه کېدو دی، خو هیله ده چې هغه هم ژر رخصت شي. یولیا لخپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ په څلورمه په سالزبری کې په بیسد حالت کې اومندل شو چې ورسته معلومه شوه د اعصابو په فلجونکو موادو مسموم شوی وو. بریتانیا روسیا تورنوي چې په یو ډول کیمیایي موادو چې نوویچوک نومیږي او په پخوانی شوروي کې تولیدېدل د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال د وژلو هڅه کړې ده، خو روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لرل رد کړل. د بریتانیا او روسیې د لانجو د ماسکو او لویدیز ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ رامنځته کړی دی. او د ایران حکومت اعلان کړی دی چې سرلننه به په بانکونو او بازار کې 240,000 ریال په یو ډالر تبادله شي. د دوشمې په ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری وویل که چیرته چا تر ټاکلي نرخ ریال په بل قیمت تبادله کړه، دا هڅه به په قاچاق وبلل شي او قانوني چلند به ورسره وشي. د ایران کابینې وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوشمې په ورځ په آزاد بازار کې یو ډالر په 60,000 ایراني ریالو تبادله شو. د ایران حکومت وایي چې د اسلامي رژیم دښمنان د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو هڅې کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالر تړون لاسلیک کړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې یوې دولتي سرچینې د ملا عبدالسلام ضعیف د هغه سرګندونو بارکس چې په ورستوي کې ویلي طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سیشن پاور ازادي راډیو ته وویل دا ډول سرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې. اخوا د افغان حکومت د پخانی ولسمشر حامد کرزی وروستي سرګندونی د حق شخصي نظر بولي، خوای چې د افغانستان د سولې په برخه کې شهر هیواد همکاري کولای شي دوی به هر کله وکړي. پر دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره دا موري چې د افغانستان د خزو د فوټبال د لوبډلې روزونکي خالده پوپل چې په 2011 میلادي کال کې له خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه، اوس دغلته د فوټبال وضعیت څنګه دی؟ په سوریه کې د روسیې کیمیاوي بریدونو په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو له عکس العمل نه مهم خبرو. د ایران حکومت د امریکایي ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د ارزښت لا ټیټېدو د مخنیوي لپاره یو لړ نوي اقدامات کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالر بلایوازه مرسته وکړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سیشنبې پورس کابل کې د دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې یادې پیسې به د عامې روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري د سکتورونو د کیفیت د ښهوالي او پراختیا په هدف مصرف شي. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتل سناو سره هو سربیا په شفافه توګه د دغه مرستو پر مصرفولو ټینګار کړی. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
تازه د افغانستان د عام روغتیا وزارت د عام روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د نړیوال بانک له مرسته شویو 691 میلیونو ډالرو څخه 600 میلیونه ډالر هغه د عام روغتیا په سکتور مصرفېږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی د سې شمې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهم چودري سره دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د عام روغتیا، مخابراتو او بانکدارۍ د سکتورونو د ښهوالي لپاره د یادو پیسو مصرف د افغانانو لپاره ښه خبر دی.
زندگی از حکومت افغانستان و مردم افغانستان از بانک جهانی تشکر میکنم.
دی وی د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د نړیوال بانک څخه مننه کوم چې دا 691 میلیون ډالر د دریو پروژو لپاره چې مونږ ته ډیره مهمه دي د بلایوز امرستو په توګه د افغان حکومت په واک کې ورکوي. د نړیوال بانک 691 میلیون ډالر مرستې څخه به 600 میلیون ډالر د عام روغتیا، یو 50 میلیون به د مخابراتو او پاتې 40 میلیون به د بانکداري په سکتورونو ولګول شي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د مرستو په مصرف کې دوی ولس او نړیوال ټولنې ته مسؤل دي. د ښاغلي فیروز په خبره کې هم په یادو پیسو د افغانستان د روغتیایي سکتور ټول ستونزې نشي حل کېدای، خو لویه برخه به حل شي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي خاموشی وزیر شهزاد گل عربی بیا وایي چې د مخابرات سکتور ته د 150 میلیون ډالر روز انګړې شوی پیسې با د نوري فایبر کیبل لاري د سیمې د هوادونو په نخلیدو کې مهم رول ولوبوي. کڅ هم د نړیوال بانک د مرسته لوی برخه د امروختي وزارت سره شوی، خو تازه د امروختي وزیر فیروز الدین فیروز ویلي چې په افغانستان کې په کلنی ډول د هر افغان د روغتیایي خدماتو لګښت 15 ډالر چې درې نیم سو افغانۍ کېږي ټاکل شوی ده. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتلسن هاوسر بیا هیله او خدا چې د یادو مرستو په مصرفولو سره به په افغانستان کې مثبت تغییرات رامنځته شي.
موږ دغه پیسې د درېو مهمو لومړیتوبونو لپاره لرو، او لکه څنګه چې ماتل ویلي، کله چې موږ د تړون د لاسلیک مرحلې ته رسیږو د چمتووالي د برخې کار بشپړیږي، خو د عملي کېدو سخته لړۍ پیل کیږي. نو زه تاسو ته د بریا هیله کوم.
د دې ټولو سره سره د روغتیایي چارو متخصص او ډاکټر امان الله آشنا وایي له افغانستان سره کېدونکې مرستې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې پر ځای ولګول شي او د هایفومیل کېدو مخه یې ونیول شي. د ښاغلي آشنا په خبره شپږ سوه میلیونه ډالر چې د عامه روغتیا له سکتور سره مرسته شوې ډېرې پیسې دي، اما پر ځای د مصرف کېدو او د مطلوبو نتیجو په اړه یې شک لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام ضعیف بارکس وایي چې په وروستیو کې د طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل دروړي.
په حکومت کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم یا شي د سې شمې پراز ازادي راډیو ته ویل چې تازه په پاکستان کې د طالبانو کوم مشر نه دی نیول شوی. یا د سرچینې وایي چې دا ډول سرګندونې په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمیدو لپاره کېږي واقعیت نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي که دا خبره واقعیت ولري نو دا معنی لري چې اسلام آباد د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي.
واقعیت دا په دې مانا چې پاکستان واقعیت سره اراده سره نه لري. او دې پرسن کې امام اشوره مهني طالبان ته مشوره ده چې یوازینی کور تاسې افغانستان غوښتنه بل تر افغاني طالبان نه مده ده چې راځي چې د جنگ نه لاس واخلو.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په وروستیو کې ویلي چې یو شمېر طالب قومندانان په پاکستان کې نیول شوي دي. ښاغلي ضعیف له ډیلی ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې اسلام آباد پر پاکستان خپل فشارونه ډیر کړي، خو طالبان به دغه فشارونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دغې ډلې تر اوسه دغه وړاندیز نه دی منلی. په وروستیو کلونو کې ځینې مطرح طالبان په پاکستان کې نیول شوي او یا هم وژل شوي. د کتونکو په باور هغه طالبان چې له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا وښیي له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي څو طالبان د دوی له اجازې پرته له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو نه چې هغه د افغانستان دولت سره تماس پخوا نیولی و، یا اوس هم دسي د پاکستان د حکومت د بندیانۍ او فشار لاندې راولي چې ولې د ایسا یا د پوځ د لائن نه بغیر دوی تللی دي، دلته تماس نیولی دی. هر څه چې وي باید حکومت د پاکستان نظر لاندې وي.
طالبانو تر اوسه په پاکستان کې د دوی د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت تل ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي او د سولې په پروسې کې د پاکستان همکاري حتمی امر دی، خو د افغان چارواکو شکایت دا دی چې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. اوس به ولیدل شي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د شویو ژمنو په برخه کې به څومره پرمختګ وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی وروستي سرګندونی د هغه شخصي نظر بولی خوې چې د افغانستان د سولې په برخه کې چهار هیواد همکاري کولای شي دوی هر کله کوي. پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ ل ان ټي وی سره په یو مرکه کې د افغان سولې په برخه کې د روسیې پر رول ټینګار کړی ویلي مسکو له پاکستان سره د نوو اړیکو پر بنسټ اسلام آباد هڅولی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ښاغلي کرزی سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف عمل بولي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان طالبان وای چې کرزی په داشن سرګندونو د ملي والی له حکومت او امریکا سره شخصي عقده پالي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
ورسله هغه چې په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ل ان ټي وی سره په یو ځنګړی مرکه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا پر مبارزه انتقاد وکړ. افغان حکومت یادې سرګندونی شخصي لیدلورې غنی وای امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې فعال او کامیاب ونده خیستې او دغه پدیدې په وړاندې افغانانو سره وګه پروګه ولاړه ده. خغلی کرزی په دې مرکه کې هم د غشان د ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغان سولې په برخه کې د روسي رول مهم بللې ویلې دي چې ماسکو له پاکستان سره د نوي اړیکو پر بنسټ اسلام آباد په افغان سولې کې ریښتینی مرستې ته حسولای شي. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سې شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې اسلام آباد ریښتینی مرستې ته اړ کړي دوی هرکلی کوي.
بدون شک چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري کولای شي، ولی هر ادرس هر څوک کولای شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه همکاري تشویق کړي موږ هرکلی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا په تېرو 18 کلونو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې پر ځای افغانان وژلي او د ترهګرو پر اصلي مرکزونو تمرکز نه دی کړی. نوموړي په دغه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټرو پر الوتنو او د هغو پر وسیله د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تجهیزاتو له امله هم په امریکا نیوکه کړي او دا ځکه چې په خبرې د افغانستان هوایي حریم د امریکا تر کنټرول لاندې دی. خو د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وای امریکا نه یوازې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کار وکړ، بلکې په عراق او سوریه کې هم دغه ډله له ماتې سره مخ کړې ده. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د پخواني ولسمشر وروستۍ سرګندونې عقده بولي وای چې په افغانستان کې د روسیې دخالت د سولې په برخه کې نه یوازې دا چې مرسته نشي کولای، بلکې دلته د روسیې او امریکا د تقابل جګړه لا پسې ګرمولای شي. لډلی د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات ازادي رادیو ته وویل
زما باور دا چې خوانی ولسمشر حمید کرزی د خپل شخصي غوډي پر اساس چې امریکایانو سره لري او کله چې د خپل دویم دوري پر مهال باندې چې د امریکا سره یو تقابلي حالت وو ته د امریکا پر سیستم باندې نیوکه کول د هماغه نیوکو او د هماغه سرګندونو یو دوامدار حالت دی. اما د روسیې د حالت ز فکر کوم چې په دې کې هیڅ سره د سولې د راوستلو لپاره تضمین نشي کېدلی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د خاغلی کرزی دغه ډول سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او اوسنۍ سیاسي حالاتو په ګټه نه بولي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي په نوم سازمان د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو نوې پروګرام پیل کړی. دا نوې پروګرام د یادونو صندوق نومیږي او هدف یې د افغانستان د جګړې د قربانیانو د غم کمول او د هغوی پر زخمونو پټۍ لګول دي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی په یو رپورټ کې چې په دې اړه یې خبر کړی دی د فیصل په نوم د یو ځوان کیسه کړې چې جزئیات به د فرشتي جلال زینبو.
فیصل ولس کلن او د کابل ښار اوسیدونکی وو. هغه غوښتل چې ډاکټر سي. فیصل د الجبر او انګلیسي کورسونو ته د پیسو ګټلو لپاره په یو دواخانه کې کار کاوه. د هغه مور عدلی حمیدی اسوسییټډ پرس ویلي ماشام مهال یې له ما سره ډیر وخندل. د درملتون په خوا روان سو او بیا هیڅکله خپل کور ته ستون نه شو. عدلی حمیدی ویلي چې هغه ورځ په چاودنه کې فیصل او د هغه د کاکا زوی دواړه ووژل سو. د فیصل مور ویلي چې زوی په خوشحالي له کوره ووت، خو 15 دقیقې وروسته د چاودنې ژغ ټول سیمه ولرزوله او فضا د وحشت ځپلو انسانانو له چیغو ډکه سوه. د هر انسان یو بنیادي حق ژوند کول دی، خو په یوه انتحاري حمله کې له فیصله د هغه دا حق واخیستل شو. په افغانستان کې چې له ډیرو لسیزو راهیسې جنګ روان دی، داسې ډیر انسانان له خپله بنیادي حقه چې د ژوند کولو حق دی محروم شوي دي. جګړې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولې دي او د داسې افغانانو د کیسو راغونډولو لپاره د بشري حقونو او ډیموکراسي سازمان د میموري باکس یا د یادونو صندوق پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام جوړونکی سلیم رجبي وایي چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د قربانیانو د یاد د ژوندي ساتلو، د هغوی د کیسو د شریکولو د هغوی له کورنیو سره د غم په سپکولو کې د مرستې کولو او د هغوی د درناوي لپاره یې دا کار کړی دی. سلیم رجبی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر اوسه یې د خاطرو 300 صندوقونه ټول کړي دي. هر صندوق د افغانستان په بیرغ کې نغښتی دی، خو په افغانستان کې د هرې سیاسي دورې د قربانیانو د یاد لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې د هغې دورې ځانګړی بیرغ ایښودل شوی دی. رجبی ویلي چې ډېر صندوقونه د هغو قربانیانو خاطرو ډکړي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د رجبی په وینا په دې ډول د قربانیانو د کورنیو غړي سره رایوځای کېږي، خپلې خاطرې شریکوي او په خپلو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو په اړه خبرې کوي. دا شاید د هغوی د غم د سپکېدو سره مرسته وکړي. د هغو کسانو لپاره چې لیک او لوست نسي کولای، داسې په پام کې نیول شوي چې رسمونه وباسي او په دې ډول خپل فکر له نورو سره شریک کړي. د فیصل مور هم په دې کسانو کې ده او هغې یو زرغون باغ رسم کړی چې په منځ کې یو سور سیب ایښی دی. عادلی حمیدی ویلي د هغې د زوی دا میوه ډیره خوښه وه. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د یادونو صندوقونه به راتلونکې میاشت د جرمني په فرانکفورت ښار کې نندارې ته کښېښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وروستي کیمیاوي برید په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو پر دې هیواد د احتمالي پوځي برید خبرداری ورکړی، خو روسیې چې د بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په ثوابي خبرداری کې ویلي چې هغه به ډېر ناوړه واقع بولري. د سوریه د پلازمینې دمشق په لمنه کې د ختیځې غوطې په دومه خرګوټي کې د وروستۍ کیمیاوي حملې په اړه چې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 40 تنه وژلي، نړیوالو سخت عکس العمل ښکاره کړی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبری څنګه په ریپورت کې واوري چې نوریاس نوری دراوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې د سوریه په دوما ښار کې پر ملکي وګړو د مشکوک کیمیاوي برید په غبرګون کې ښایي د دمشق پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی، ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاحکارانو سره د کتنې په مهال وویل له دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک وشي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بې رحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ یې ورکړ چې د غو مخنیوی به وکړي. ترامپ ویل امریکا څو ډوله اقدامات کولای شي او په اړه به خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. ښاغلی ترامپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. ترامپ مخکې ویلي و چې د سوریې متحدین روسیا او ایران به هم په دوما کې د دغه کیمیاوي برید چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي یو څه مسؤل وي. ترامپ وویل ټول به د دې کار تاوان ورکړي که روسیا یا سوریا او یا ایران وي، او که ټول دغه درې وړوي دا به موږ ومندو. روسیا او ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک سیاسي او پوځي ملاتړی دی. په هغه جګړه کې چې تر اوسه پکې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته په اشاره وویل چې نړیوال باید د سوریې په وړاندې ګډ اقدام وکړي او ژمنه یې وکړه چې که ملګري ملتونه په دې برخه کې څه ونه کړي متحده ایالات به په یوازې سر اقدام وکړي. نیکی هیلی د امنیت شورا غونډې ته وویل چې موږ یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی یو. موږ یوې داسې مرحلې ته رسېدلی یو چې نړۍ غواړي عدالت تامین شي. تاریخ به دغه مرحله ثبت کړي چې امنیت شورا له مسؤلیته ځان باسي او که پرېکنده اقدام کوي او د سوریې د خلکو د ساتلو ناکامي بشپړوي. په هر حالت کې متحده ایالات به ځواب ورکړي.
The United States will respond.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو کال مخکې د سوریې په خان شیخون کې د کیمیاوي برید په ځواب کې د سوریې پر یوې هوایي اډې توغندیو برید ته امر ورکړی و. په دغه کیمیاوي برید کې چې سوریې له مسؤلیت اخیستو انکار کړی، لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو. پر سوریې د امریکا د پوځي برید خبرداری په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزا ورته خبرداری ته اړ ایست او ویل چې موسکو به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. نبینزا د امنیت شورا تر غونډې وروسته وویل تر اوسه چې څه اورېدلی داسې اندېښنه ورسره پیدا شوې چې دوی پر پوځي اقدام غور کوي چې هغه به ډېر زیات خطرناک وي. هغه وویل روسیې په دوما کې د پیښې ځای پلټلی او په دې اړه یې هېڅ شواهد نه دي موندلي چې کیمیاوي وسلې دې کارول شوي وي. له بلې خوا کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پر دې موضوع پارونې او د اوازو خپرول ورته د منلو نه دي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د افغانستان د خځو د فوټبال د لوبډلې روزونکې خالده پوپل په 2018 میلادي کال کې له خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه. خالدی پوپل د فرانسې خبري ژانس ویلي چې په افغانستان کې د مرګ ګواښونه ورته کېدل او د نارینه و د زیات فشار له امله ولښته ګرانه وه چې فوټبال وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خالدی پوپل په اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې فرشته جلال ځای وړاندې کړي.
دیرش کلنی خالدی پوپل په ورستیو کې د انګلستان د نجونو د فوټبال لوبډلې ته په افغانستان کې پر خپل ژوند او هغو ستونزو چې دا د یوې ښځې ورزشکاري په توګه ورسره مخامخه وه خبرې وکړې. پوپل وویل ښځې باید یو موټی وي او په خپلو کې د اتفاق او اتحاد په مټ باید د هغو ستونزو د کمولو لپاره مبارزه وکړي چې په وروسته پاتې ټولنو لکه افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي. خالدی د بریتانیې د انجونو د فوټبال لوبډلې ته په وینا کې وویل چې په یو موټیوالي کې د ټولو خیر دی او که چیرې ښځې د پرمختګ او مساوات لپاره خورې ورې هڅې کوي شاید په اسانۍ مقصد ته ونه رسیږي. دا وایي هرې ښځې ته زما وینا دا ده چې ځان کلک کړي، ښځې په اتفاق ډېر کارونه کولای سي. خالده پوپل اوس د لری واټنه په افغانستان کې د شتو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو د جوړولو مسؤله ده. د افغانستان د فوټبال په لوبډله کې هغه افغانان انجونې چې له افغانستان بهر اوسي هم غړیتوب لري. خالده پوپل د فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي شتي لکه زما دا لاس که چیرې یوازې مبارزه کوي د یوې ګوتې په څیر به کمزوري وي، خو که متحد شي یو سوک ورڅخه جوړیږي او بیا هر څوک چې د هغوی مخې ته ودرېږي په سوک یې په مخ وهلی شي. خالدی پوپل ویلي چې په افغانستان کې به زیاتو نارینهوو بدې خبرې ورته کولې، بد نومونه به یې ورباندې ښودل او حتی په ځینې مواردو کې د مرګ ګواښونه ورته کېدل او بالاخره یې دا تیښتې ته اړ کړه. خالد پوپل اوس په دینمارک کې اوسي.
تاسو لا پیغامونو
قبل از آزادی رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه د پرلط او د پرلط د ریډو خبرې دي، زه غواړم چې په دغه باره کې د ملت یو تبافه توګه نظر ورکړم. دا ښه اقدام دی او ښه قیام دی چې ورسنه دی او خوښ په دې یم چې دا د مخه د جنوب د خوا ته راپورته شو او مخالفینو د جنوب په خوا کې ډېر دي برلاسي دي، خو دا د سولې پرلط چې دی دا یو غټه حمایه غواړي او غټ زور غواړي. برخه زما هیله د علما او صداد چې علما باید په دې کار کې اشتراک وکړي تر څو چې دغه د سولې پرلط کې مدني فعالان دروي او کې نور افغانان دروي کې نور غریبان کې هر وګړي د افغان د ملت هر وګړي دروي، دوی باید خپل ترشاد لویانو حمایه ولري، د قرارداران او لویانو سپینږو ملکانو خصوصا د علما ورول په دې کې ډېر مهم دی. علما کولای شي چې هم دولت شرمس کې هم دولت تکشین دولت هم خبره مني او مخالفین ته کول شي مخالفین هم خبره مني. خدای دې افغانستان ته صلح راولي، خدای دې نور د افغان په لاس د افغان وینونو څخه د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس نور د انسان له خدای نه کوي. سلام تاسو ته مې انکار کوي تشکر.
السلام علیکم، زه کندهار ولایت معروف ولسوالۍ صاحب سرباز خبرې کوم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. معروف ولسوالۍ ټولو ته معلومه ده چې ډېره نامنو ولسوالۍ ده. لاره خامه ده په پکې ولرو، موږ در مرکزه پر رسو 15 شهیدان موږ نه ترلاسه کړو. زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زموږ اواز درې ځای پرې ورسوي او زموږ د ټولو سربازانو ماشینونه دغه 15 میاشتې کېږي چې بندې نه دي اوله شوي. هېڅ درک نه منم، موږ ټول سربازان ډېر په سخت مشکل کې دي. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زموږ اواز در وزارت پاخ یا در داسې لوړ ټولو چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
او سمستاسو سو سمسونه راخلو بجیر حبیب زیل لوګر دی ازرینا په راستولی سمس کې ویلی چې افغانستان سره شوی مرسته باید پر ځای ولګول شي. حقیار له کندهار وایي پاکستان هغه طالب مشران نه نیسي چې افغانستان کې جنگ کوي بلکې هغوی چې سوله غواړي نیسي. محمد قاسم زواک له هلمند وایي طالبان د خپل سرندي طالبانو اصلي مشران د پاکستان د استخباراتو خلک دي. او عبدالواحد مدقق د کابل نه وایي د ولسمشر ولایتي سفرونه ډېرې ګټې لري ځکه خلک به خپل مشکلات په مستقیمه توګه له هغه سره شریک کړي. دوستانو تاسو موږ غواړو ازادي رادیو نو ورېده ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مقام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې لري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. د وی پانی پته مو ده azadiradio.com. وسم وخت په افغانستان کې د مزګر څلور نیمه بجې کې دونکې دی ور بیا په مکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سټکو ته لسفي ولاستانګ زیاورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم ده. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. د اروزګان ولایت خاص د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په 43 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تن نور ټپیان دي. نړیوال بانک د افغانستان د عامې روغتیا، معلوماتي ټکنالوژۍ او بانکداري لپاره 691 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغې مرستې تړون نن د افغانستان مالی وزیر کلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شوبهام چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختون رخصت شوه. د سالزبری روختون مشره کریستین بلانشارد نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. او د ایران حکومت اعلان کړی چې سر لننه به په بانکونو او بازار کې 240,000 ریاله په یو ډالر تبادله شي. د ایران کابینه وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوشنبه پر ورځ په آزاد بازار کې یو ډالر په 70,000 ایرانی ریالو تبادله شوی و.
دوستانو په ایران کې د ریال د ارزښت د لاټیټیټو د مخنیوي لپاره د ایران د حکومت په نوو هڅو ریپورت هم لرو. خو اوس څو سپورتي خبرونه واورئ چې واصل وساله دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د همسو ورزش خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس وایي د افغانستان 90% فدراسیونونه غیر معیاري دي. حفیظ الله ولی رحیمی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په ورزشي فدراسیونونو کې په پراخه کچه اصلاحات ته اړتیا لیدل کېږي سو دغه بنسټونه مسلکي او معیاري شي. ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې ترمنځ همغږي او ګډ کار کولای شي د هیواد د ورزش پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیوالو ورزشي بنسټونو د اولمپیک ملي میټه له نوې رهبرۍ سره د هر راس همکاري او ژمنې کړې. د ځوانانو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي رامین غفوري په تکوندو کې خپل بلجیمی سیال محمد لچروی ته ماتې ورکړه. لچروی چې سلور میډلونه په نړیوالو سیالیو کې ګټلې د رامین غفوري په وړاندې نه د شپږ په وړاندې ماتې ومنله. دغه افغان لوبغاړي د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې خپل ایراني سیال محمد رستمی ته 9-28 په وړاندې ماتې ورکړې وه. خو نوموړي خپله درېیمه لوبه خپل تایلنډي سیال ته د 26-22 په وړاندې بایلوده او په دغه سیالیو کې له میډل ګټلو نه پاتې شو. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې راجستان رایلز لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې راجستان رایلز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 وکټو په زیان سره خپل خپل سیالي لوبډلې ته د یو سلو شپږویشتو منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په شپاړسم اوور کې د یوې وکټې په زیان سره پوره او راجستان رایز لوبډلې ته یې په خپله لومړۍ لوبه کې سخته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغان ستوری راشد خان د حیدرآباد لوبډلې په ګټه ولوبېد او په څلور اوورونو کې د څلورویشتو منډو په بدل کې یوه وکټه واخیسته. د دغو سیالیو په بله لوبه کې نن ماښام کلکته د چینای سوپر کینګز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای
دوستانو و موریدل چې د سپورت یو څو خبرونه و چې تاسو ته واصل وسال وړاندې کړل. د ایران د لخوا د امریکایي ډالر په وړاندې د خپل پیسې د ارزښت لاټي چې د مخنیوي یو لړنوي اقدامات پیل کړی دی. دغه اقدامات تر سلاغ کیږي چې ریال په وروستیو څو ورځو کې ډالر په وړاندې خپل ارزښت ډیر زیات له لاسه ورکړی چې دې مسلې ډیر ایرانیان اندېښمن کړي دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له واورو.
چارواکو وویل چې سر لننه به حکومت پر ټولو عادي وګړو او سوداګرو یو شان یو ډالر د 240,000 ریالو په مقابل کې پلوري. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې دغه اقدام به د ډالر د رسمي او مارکیټ د بیې د یو کولو لپاره اغېزمن وي. جهانګیری وویل له 240,000 ریالو زیات که یو ډالر چا تبادله کړ هغه به قاچاق وانګیرل شي او قانوني جدي چلند به ورسره وشي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د راپورونو مخه ریال دوشنبه پر از نور هم راولوید او په آزاد مارکیټ کې شپې تزره د یو ډالر په مقابل کې تبادله شو. امریکایي ډالر شاوخوا و میاشتې مخکې د تیر کال د سپتمبر په نیمایي کې له 6,000 ریالو سره تبادله کېده. په وروستیو کې ریال د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت تر ډیره د هغو اندېښنو له کبله چې ګواکري امریکا متحده ایالات به د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووزي له لاسه ورکړی دی. په دې اړه مو چې آیا د ایران د پیسو د رالویدو علت همدا اندېښنې دي د فردا راډیو له خبریال حمید کاظمی څخه وپوښتل.
عدم اعتماد وجود داره به پول ملی به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ میکنه و دائم در حال تغییر. فرار سرمایه از ایران وجود داره، مقدار زیادی دلار، میلیاردها دلار از ایران خارج میشه برای رفتن به کشورهای خارجی. ترس از آینده برجام قرارداد هسته‌ای وجود داره که دونالد ترامپ ممکنه که از هش بیاد بیرون و آمریکا خارج بشه از برجام و تحریم‌ها دوباره برگرده.
د ایران مرستیال ولسمشر جهانګیری غیر اقتصادي، غیر ماجه او د نه وړاندوینې وړ عوامل د ریال د ارزښت د ټیټېدو تر شا هم دلایل وبلل چې د ده په وینا هدف د ریال سقوط دی. هغه زیاته کړه چې په وروستیو اونیو کې د هیواد د صادراتو د عوایدو له درکه د په لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت بهرني اثار ایران ته داخل شوي دي. د جهانګیری په وینا د ایران دښمنان او مخالفین په تېره بیا امریکایان له هغې رئیس چې اټومي تړون شوی ډېره هڅه کوي چې د ایران اقتصاد بې ثباته کړي او هغوی چې له ایران سره معاملې کوي د کار را وګرځوي. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نو بخت سیشن به پر زویل چې ایران د صادراتو عمدتاً د اومتیلو او غازو له درکه په کال کې د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو اواید ترلاسه کوي، حال دا چې واردات مو په کال کې 80 میلیارد ډالر دی. د نو بخت په وینا دوی په یو اقتصادي جګړه کې ښکیل او دښمنان هم هڅه کوي چې اقتصاد ته مو ستونزې را ولاړې کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار پروګرام له یادمه باسي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننې خبرونه کې د بی داسې میرمن لژوند خبرې کې چې خاوند موتاد دی، دا چې د حکومت ستونزو سره مخ ده. نشي خاوند څه ډول چلند ورسره کوي او دا څنګه د خپل کور ستونزې حل کوي؟ له دې به واورو. هله د تر پایه مې ملتیا وکړي.
خبرونه
قدرمنو اوریدونکو د ځینو سرویګانو لمخینن سبا تقریبا 3.5 میلیون افغان وګړي په نشو اخته دي چې هم خپل او هم د کورنۍ خوږ ژوند تریخ کړي او په غمی کې نه ولیدي، ځکه نشي کس نشي کولای د ځان خزي او ماشومانو نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. نو دا ټول بار د خزو په وګورل ویږي، هغه هم په داسې حال کې چې اکثره خزي نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی مهارت چې کار وکړي او خپل نشي میړه او ماشومانو ته نفقه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکي 3 کلن نرګس هغه میرمن ده چې نږدې 2 کاله کېږي میړه یې نشو ته مخه کړې. دا له خپلو 5 ماشومانو سره د کابل په یوې غریب میشتي سیمه کې د ناامیدۍ ژوند تیروي. معتاد میړه یې سبانه تر بیګا له ښځې او ماشومانو بې خبره خپلو نشو پسې ورکوي. نرګس وایي مخکې له دې چې خاوند یې معتاد شي ډېر ښه ژوند یې درلود، خو اوس نه یوازې دا چې میړه یې کار نه کوي، ټوله ورځ جنگ ورسره کوي او د نشو پیسې هم دا ورته پیدا کوي.
خراب انډیوالانو سره کېنستو چې دا معتاد شو. اول خو د 2 کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونه کړي، پیسې د کور نه مانه غواړي. هغې ته پروت یم هغه کار کوي.
دا چې نرګس ته کورنۍ او 5 ماشومان هم ورلغاړي دي، له سهاره تر ماښامه د بولانیو پخولو په یو دوکان کې شاګردي کوي او له دې لارې خپل ماشومان ساتي. هغه وایي مجبوره ده چې د معتاد میړه د نشو پیسې هم برابرې کړي، که دا کار ونه کړي بیا نو یې وهي. میړه یې تل دې ته په تمه وي، نه د دې پروا لري او نه هم د ماشومانو.
زه چې پیسې ټولې کومه مثال د خپل کور خرج دپاره دغه دپاره چې وګورم کور کې را سره غالمغال کوي یا په ماشومانو مې پقارېږي، بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې کور نه وځي. مثلا د ورځې ورته 200 مرکوم، 250 مرکوم. خپل د کور خرج هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده. هر شی چې مخې ته پروت په ما باندې گزار کوي دا باندې دیز کې په قیچي باندې وهلی وم، دغه دغه لاس کې وهلی وم، دا لاس مې وسای بیره. پیسې غوښتلې چې پیسې چې ورسره نه مې چې رانه وم نه غواړي، پیسې چې ورسره نه وي مواد نه وي همغه بهانه کوي ورشي باندې گزار کوي.
نرګس وایي څو ځله یې تصمیم نیولی چې له خپل معتاد میړه یې بېله شي، خو دا چې ماشومان یې واړه دي نو مجبوره ده دا هر څه وزغمي. میرمن نرګس وایي مشره لور او زوی له مجبورۍ بابا کره لیږلي او هلته اوسیږي.
او زه چې ناسته مې یم د خپل اولادونو د خاطره مې ناسته یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پات کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړی یم، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي، نیمه وتل. مثلا ما ته یې ویل دي چې زه وزه، زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله وي، هر طرف ته چې زه یې وایي لاړه شه. بچیان مې ښایي چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیرو ماشومان مې زه نه پرېږدم چې داسې پلار سره زندگی وکړي.
تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
افغان میرمنې د شرم او حیا یا د خپلو ماشومانو لپاره له معتاد میړه سره ژوند کوي او هر څه ګالي، خو قانون په دغسې موردو کې څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعال او د حقوقي چارو کارپوهه مریم زرمتۍ وایي که کومه ښځه نه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي، کولی شي د عدلي او قضایي ادارو په مرسته خپل تفریق ترلاسه کړي.
کله چې نکاح ترسره کېږي میرمن واجب النفقه وي. میړه د دې مسؤلیت لري چې د میرمنې ته نفقه ورکړي، ماشومانو ته نفقه ورکړي. په یوه نفقه کې څو شیان راځي؟ خو ډوډۍ، کالي، تداوی، سالم معاشرت د ښځې او د میړه، او ورسره مناسب کور د میړه د توان په برابر باندې. که چېرته هغه میړه چې دی معتاد نسي کولی چې ښځې ته نفقه ورکړي، تداوی وکړي، ارامه په سکون باندې ژوند ورسره وکړي، هر سهار او هر ماښام یې وهي او ټکوي او له کوره سړي او یا یې اجناس ترې نه اخلي او خرڅوي، نو محکمه حتمي د قضایو ته رسیدګي کوي. نو هیڅ وخت قانون یوه میرمن دې ته نه مجبوروي چې د همدې نارینه سره رسېدی په همدغومره مشکلاتو باندې مبتلا ده. او غواړم چې دلته دې مشکل نه راوباسي، ورسره مرسته وکړي، تداوی یې کوي، بیا هم دلته سره نه غواړي چې په ارامي باندې ژوند وکړي. او کله چې دومره ستونزې درته ایجادوي، طبیعي ده په قضایو ته محکمه کې رسیدګي کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د هغو ښځو په اړه چې میړونه معتاد دي او د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سبا کوي د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
زما نوم خلیق احمد علی خیل دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپله لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. متعدین است د ورتیان لري چې واده وکي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ور په غاړه شي.
زما رو په مایتی زه د کندهار اوسیدونکی، زما په نظر هغه میرمنې چې میړونه محتاط دي او کار نه کوي د دوی نفقه نه سي برابرولی، د دې لپاره باید دولت چې ځانګړي پروګرامونه ولري چې له دوی سره په مالي اړخ کې، په ټولنیز اړخ کې او په ځانګړي ډول د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کومک وکولی سي.
نرګس د خپل ژوند او محتاط میړه لپاره له سهاره تر بیګا کار کوي او په ورځ کې په 200 افغانۍ د کور کرایه او ماشومانو او محتاط میړه خرچه برابروي. نرګس هیله لري چې ورځې خاوند خشي او دا له دې سخت حالت راووځي.
دا بولان فزیک کو اشک منتو د شي نه پخه یو کال کېږي چې زه کار کوم. ډیره سخته ده، خو څنګه وکړم؟ ماشومان ته اخلاله روزي خو سخته ده چې زحمت نه باسي نو پیسې خپل لاس نشي راوړلی. د ورځې 200 روپۍ راکوي، مثال هغه 200 روپۍ کې زه کور ته ډوډۍ مړم، هغه چې ډوډۍ ما اخلم او ماشومان ته مې یو شی نیم شی اخلم چې ودرېږه چې دی ډوډۍ سری وکړي. کور مې فکر را دی 2000 روپۍ دی او طاق ورکوم. زه خپل بچیانو باندې مې دغه کومه چې د کور کې راته جمع شي. زما په جون کې هم دغه هیله ده چې زما خاوند ښه شي، زما زندګي ښه شي، زما اولادونه وپیژني، ما وپیژني، موږ ته کار وکړي. نو چې خلکو ته ګورم، د خلکو خاوند ته ګورم چې خپل اولادونه ته کار کوي، زما اولادونه خوار زار ګرځي، همدغې د خاطر زه ډېره ځورېږم. د دولت نه مې همدا خواهش دی چې دغه مواد مخدر بند شي چې زما خاوند هم ښه شي.
خځه چې له نشي میړه سره ژوند کوي، سره لدی چې په خپل دا او ماشومان د روغدي کېدو خطر سره مخ دي، وهل او ټکول کېږي، د نفقه پیدا کولو ته مجبوريږي او په ځینو مواردو کې دغه خځه د نشي میړه له خوا فحشات هم هڅول کېږي. دا چې له رواني اړخه دغه میرمنې له کوم ستونزو او ناوړه حالتونو سره مخ دي او میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه حالت ځان راوباسي، په دې اړه مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې د برخې له استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په اکثرو افغان کورنیو کې کله چې یو نارینه معتاد وي، د کورنۍ او د معتاد خاوند مسؤلیت د میرمنې په غاړه وي. میرمنه مکلفه ده چې کورنۍ هم وچلی او خاوند معتاد خاوند ته نشه یې توکي هم برابر کړي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې له رواني اړخه څومره ځورېږي او له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د یو موتات د خاوند او د میرمنې ترمنځ څو مسلې ډېرې خطرناکې او جدي دي. په اول قدم کې هر هغه موتات چې له کورنۍ سره، له بچیو سره ژوند کوي، په شدید ډول د دوی هغه جسمي او جنسي اړیکې مختل کیږي. دا نور یو سالم خاوند او یو سالم جنسي شریک نه ده. په دویم قدم کې د دوی عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، یعنی نور هغه مینه، هغه محبت چې پخوا دوی په ګډ ژوند کې درلوده نورې نسي لرلی، که و هم غواړي نسي لرلی. دریم مورد چې ستونزه ولاړي هغه ذهني ستونزه ده، یعنی د خاوند او میرمنې ترمنځ ځینې ذهني ستونزه پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیز اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، دا په ټولنیز له ټولنیز اړخه هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلی یا پخوای درلودلی نور خلکو سره نورې نسي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي. متاسفه
مننه استاد. کله چې دغه نارینه معتاد وي کورنۍ ته ورلغاړي او په ډېرو مواردو کې بیا میرمنې ورسره ډېرې په جنجال پاتې، خپله میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه وضعیت څخه ځان راوباسي، د ناروغ میړه په تداوی کې او همدارنګه په دې برخه کې چې دوی په ځینو روحي او رواني ستونزو اخته نه شي، هغه تشویشونه چې دوی په ژوند کې دي او د کور مسؤلیتونه چې ورلغاړي دي، دوی څنګه کولای شي له دغه وضعیت نه ځان راوباسي یا له دغه وضعیت نه په یو شکل ځان وساتي؟
هر هغه میرمنه او هر هغه کورنۍ چې بچی خاوند یې د کور کوم بل غړی معتاد ده، باید په دې پوه سي چې احتیاط او احتیاط ته میل، احتیاط ته تمایل د سالمو او روغو انسانانو کړنه او حرکت نه ده. یعنی دغه کورنۍ او دغه میرمن یا د کورنۍ دغه نور باقی سالم غړي د دې لامل سوي دي چې په کورنۍ کې دغه غړی داسې را پیصله را کنټرول کړي او داسې وځپي داسې ساحه اړیکې او روابط خرابه کړي چې دی لاړ شي او نشو ته مخه کړي. زما په نظر کورنۍ اړیکې، کورنۍ کشمکشونه، کورنۍ جنګونه، دا ټول هغه څه دي او د سالمو اړیکو نشتون چې دغه د کورنۍ غړی دې ته اړ وستلی چې دی نشي وکړي. نو په دې برید یعنی کورنۍ ملامته ده. د یوې سالمې کورنۍ بچی احتیاط ته مخه نه راوړي. که یو انسان په کورنۍ کې آرامه وي، خوشحاله وي، نشو ته مخه نه کوي. بنان زما له دو کورنۍ هیله دا ده چې له خپلو غړو سره اړیکې ښې کړي، له خپلو غړو سره مینه او محبت ښه کړي، د کورنۍ تزلزل، تاوتریخوالي او کورنۍ ستونزې ټولې لرې کړي، تر څو د دغه فرد لپاره آرامش په نشه کې نه په دغه کورنۍ کې حاصل سي او آرامه او خوشحاله ژوند.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. نورو تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم، خوشحاله اوسئ.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 4 1 5.
اچار اچار اچار
چه اچار؟
ده گوله اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنه سا کال خو د وچکالی لامل له چارواکیو پرته هر څه مړاوي مړاوي دي، او چارواکي خو بختواران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونې او بوټي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام کوئ نوروزی خبرونو ته.
نتاقان
بهار پروته
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی:
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوي نیالګي، د ښار په نیالګیو پلورونکو اوبه شول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونښود.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوي نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګلفروشیو کې اوبه شول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک وو، ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو. د کرنیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نوي، خو کوپراتیف والایې که ټول نوي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي ګذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي، پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپله درنه او د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لوی جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه د اتڼ ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کېږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوي کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایئ چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله بشو.
خیالونه خو مې زښته ډیر دي. مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زد زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي. د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې امله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو. نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بېغمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یوه یې په دنمارک کې زده کړې کوي. مور یې سویس ته تللې ده. معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی. خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږیدل دي او بل نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي هغه خو هیڅ یادوامه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادیږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسی حکمت او زهیلا زرمتی. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.